السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجلې ته شراغلاست زملالی بشریم د خبرونی تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخړی نن دوشنبه د 2025 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویل 19 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبریږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوې تاسیس شوې وایګل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د والی د وروستۍ پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره یې ځای ټاکلی دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو وروسته او د ریاست الوزراء د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل سوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمنځ سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والي لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بې اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل سوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکیچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیه له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماسترۍ په کورسونو کې د 2026 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره د دې سفارت وبپاڼې ته مراجعه وکړي. تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیه مذاکره کوونکې د بریگزټ یا لدغه اتحادیه د برتانیه له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشریزه کې د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د ښکار او د ځوانانو د مشتیدو په حق له د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلې چې په 2026 کال کې د اوسني تړون له پای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لوی برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکینی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 کلن بایډن او کورنۍ یې اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې ملانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینی سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجه نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجه کتاب ادارې SBA مشرې شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دې ویلي چې یونان د خپل بډایه تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یوه مهمه ستنه دی. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سش کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. یو شمیر موټر چلوونکي وای د کابل جلال آباد پر لوی لاره د دوهم لین سړک لپاره ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
کار په خټ نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، د 500 افغاني د مزد نه اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له ولسمشر سره لیدل دي. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل نویو د دواړو هیوادونو د روسیې او اوکراین له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو پښتو خبري مجله ده. د جلال آباد کابل ته لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وای د کابل جلال آباد ته دویم لین سړک ته جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک ته جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي او په دې اړه څه نور نه ویل کیږي. دوی وای له تیر یو کال راهیسې په دې لوی لارې له وړو موټرو د تګ راتک په بدل کې 1300 او له غټو موټرو له 1500 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2014 کال کې پیل شوی ول چې د امنیتي دلایلو له امله کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبان حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لوی لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په روسیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لورې ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پورې معلومات نه کیږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغاني د مزد نه اخلي او 130 افغاني د پلین کوچ او مرسیډیز نه اخلي او 1000 افغاني چې دي د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سرک باندې بیروبار هم ډیر زیات شوی دی، ټکر هم زیات دی. اوسه نن سبا وخت کې ډیر زیات ټکر دی، روزانه 3-4-5 ټکر کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل یې دوی هون زیانمن شوي او له بل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لینډ سړک به جوړ شي خوشاله او خوش لدی عمل اندیښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزر له مو سره پیسې اخلي د کابل جلال آباد دوم سړک ته جوړي. اوس چې ګورو سړک کار په ټپ ولاړ دي، سړک کار مخ کاری مو سره دغه تشوشته د پیسې شخصي جوړونه تزي. بل خو چې ګورو ځوان خپل غریبان دي، ولس غریب دي، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورت پیسې بیلی دي، د اډي پیسې بیلی دي، د خاروالي بازینو کې د خاروالي پرشي اخلي هغه بیلی دي.
په دغه لوی لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې لامل یې هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګ شوبله وړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چاري یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه ده شوی و او پکې راغلی و چې دغه لوی لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقوقو په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتسنو ویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فائدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سمو د وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوی. داسې مهال چې د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل دغه ولایت خاکي جبار د ننګرهار د ساره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه لري د روسه د ننګرهار له حلقوي سړک سره نخلول کیږي. دا سړک سلور ختیځ ولایتونه ننګرهار لغمان کونړ او نورستان له کابل سره نخلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلی افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي او تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت
اوریدونکو په بخښنې سره تاسو واوریدل چې د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي دوی شکایت کوي چې د دوی څخه باید پیسې وانه اخیستل سي. تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان په د راپور په اړه باندې غواړم چې تاسو ته یو تفصیلی راپور درواورو چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې نن د مې په 19مه خبر کړي ویلي د تیر مارچ پر تلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډنګي تبي شدید اسهال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړیږي چې له امله یې مړینې هم را زیاتې شوې دي. په دې اړه راپور واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلی افونی ناروغي زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي او تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي تبي شدید سال ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په اپریل میاشت کې د دغو ناروغیو څبان دي 1,300 مشکوکي پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 300 زیات کسان مړه کړي. د راپور لمخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي چې نګدی 1,300 مشکوکي مثبت پیخي او له 300 زیات مړيني ثبت شوی او تر ټولو ډيري افغانان غیزمن کړي. WHO خبرداري ورکړي چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوخخ ککړی و به ناسم روغتي وضعیت د قرباني اختر را نګدی کېدل د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو خای د کډکېچ لاپسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قرباني پر مهال د احتیاط غوښتنه شوی ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خبريږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړ شوي هم دي. د کابل یوې اوسیدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغ غی لامل تازه د کورنۍ وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولای ده نو سخت طبي وکړلې ډیر ضعیف شو دوا یې ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیف که یو خانه د اقتصادي وضعیت ضعیف شي او بل خانه داسې مرضونه نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انعام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
څو ورځې مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته و، ترې ومړ. چې د پلار اقتصادي وضعیت هم په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخي ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځېږي. نو مخې ته ګرمي را روانه ده، نو څه دا ناروغۍ شوې، څه موسمي ناروغۍ شوې. زموږ هیله دا ده چې دولت دغه خواته ډېر پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بېلابېلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د رواني مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA خبرداري ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. د دې صندوق اجرایي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 1.2 میلیونه ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې په تهران کې چې دا غونډه سوې ده، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوي برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نسي راوستلای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې په 13مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وي. امیر خان متقی شنبه د مې په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې نوموړی عبادت تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
دی وای د غراز د دوړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران لدی اړخه مطمئن شي، نو د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسني وضعیت کې یوازې دا ډول ژمنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د خپلو نویو هڅو په ترڅ کې د اوکراین او روسیې له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې او نشتو د دوام تر څنګ د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ له مودو وروسته په استانبول کې مخامخ خبرې وسوې. سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس ترامپ د استانبول له خبرو اترو څو ورځې وروسته پوتین او زلنسکی سره په ټلیفون خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند لپاره د منځګړیتوب د زیارونو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ترامپ نن د می په 19مه زلنسکی سره د ټلیفوني خبرو لپاره یو جلا پلان هم لري. د سپینې ماڼۍ استازي سټیو ویټکوف چې درې ځلې له پوتین سره لیدلی دي وارد مخه وویل چې د پوتین سره اړیکه به د وضعیت او د پرمختګ لارو چارو روښانه کولو لپاره ډیر څه وکړي. هغه د اونۍ په پای کې د ای بی سی نیوز چینل سره خبرو کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ته په اشاره وویل دوی یو بل پیژني. ولسمشر هوډ لري چې یو څه ترسره کړي، که هغه یې ونشي کړای نو هیڅوک یې نشي کولای. ترامپ په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو د مخامخ خبرو اترو له غونډې وروسته د دغو تلیفوني تماسونو خبره اعلان کړه. د 2022 کال فبروري کې د جګړې د پیل تر لومړۍ اونۍ وروسته د استانبول وروستۍ غونډه لومړنۍ مخامخ غونډه وه چې د روسیې او اوکراین د چارواکو ترمنځ ترسره شوه. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوست کې لیکلي د تلیفوني تماس موضوع به د وینې د بهیر بندول وي. زه هیله لرم چې دا به یوه ګټوره ورځ وي، اوربند به وشي تر څو دا خورا خونړۍ جګړه چې باید هیڅکله نه وای پیل شوې پای ته ورسیږي. د استانبول غونډه چې امریکایي چارواکو سره جلا خبرې اترې هم پکې شامل وي، په شمول د زرو جنگي اسیرانو د تبادلې د توافق محدود نتایج درلودل، خو د جګړې پای ته رسولو لپاره هیڅ ژمنه پکې ونه شوه. او د اونۍ په پای کې روسیې په اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو لوی برید وکړ. د راپورونو لمخې روسی استازو په استانبول کې د اوکراین څخه ډېرې لوړې غوښتنې وکړې. یو غوښتنه دا هم و چې اوکراینی ځواکونه خای له هغو سیمو څخه په بشپړ توګه ووزي چې تر اوسه د روسی ځواکونو تر بشپړ واک لاندې هم نه دی راغلي. دا عینن هغه غوښتنو ته ورته دي چې روسیې د 2022 کال په پسرلی کې وکړې، چاغه محل د اوکراین او لویدیزو ملاتړو لخوا راچوي. ترامپ چې په جنوري کې وخت استون شو، په اوکراین کې د روسیې د جګړې پایتر سوال د خپل بهرنی سیاست اولویت ټاکلی دی، خو د روسیې لخوا د عملیاتو دوام او د دیرش ورځنی اوربند ردول چې کیف ومانه د امریکا د ولسمشر هلې ځلې ټکنۍ کړي. د ترامپ د زیارونو له پایلو وروسته د سپینې ماڼۍ او کیف په اړیکو کې کړکیچ ولیدل سو، خو اوس داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ تر ډیره له مسکو خوابدې ده او د روسیې په حکله د امریکایي چارواکو له جهم زغرده او تونده سوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څه د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس ده د شذې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شذې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمنیم چی جوڑو روغ بیاز دلمی آغا هلمندین لحلمند که جاکی و لسوالی چخان لإسلامی امارات او لموسساتو چخان مقشتن داره چیز مجد ولایت هلمند ولایت که جاکی و لسوالی چکاری اسکلی تا پلا دوا کالا کیجی چی مرستی نجراغلی دوا کالا لازیاد هم کیجی چکاری اس خلق دیر ستلی دی او بیلاندی دی د بل یو ځای دغونه وبلاندې نه لکه د شکاری زده شي وبیا پر 2.5 متر نو نه مشتواله راحتلې د زموږ په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سین دی زموږ بځي بلې خواته لګیږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباد سي وای په دا وبباني او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او به دونه لاندې شي د لس خرواره خوراکه کیږي او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه درغلي. نو له امارات څخه مغوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او کمانډانان صاحبان دوی باید د سارا منطقو ته راووزي او د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او سمو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مغوښتنه ده نور مې سيته سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دنګ ته په د سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري، ډېر تکلیفات لري، ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ سوی و دروازه پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس ته پاته سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د بول شواب پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ نوې ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړه سي. تاسو ښه ډېره مننه. حمید الله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاري راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. شمیره بیا تکراروم 00420211 4001.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.